آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
خدر من اوریدن کو السلام علیکم، سهار مو پخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اتنیمې بجې کېږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې نه وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. د سویډن چارواکي وایي چې د اروپا د مهاجرینو د بحران په خاطر د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر نیولې دي، او د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ نړیوال کنفرانس جوړ سي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په کابل کې د پرونۍ ورځې د مظاهرو په اړه رپورټ لرو، او هم په کابل کې د پرونۍ ورځې د مظاهرو په اړه د افغانستان د پخواني د داخله چارو د وزیر عمر داودزی سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون یو مرکه هم اوریدلی سي. په ننګرهار او فاریاب ولایت کې د پولیو پیښې د خبرېدو په اړه یو رپورټ، او د ترکیې د انتخاباتو په هکله هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې وروسته د خلکو نه د آرامۍ غوښتنه کړې ده. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهره چان تېر شپه د ارګ نه د باندې تېره کړې ده. د کابل نه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری وویل چې په رایي تر ناوخته پورې لا مظاهره چان ناست وو، خو په شمیر کې کمی راغلی وو. په هغه اعلامیه کې چې له ارګ نه خپره سوې ده، ویل سوي دي چې د ولسمشر د مړو سو کسانو د کورنیو او مظاهره چانو د معاینګانو سره په ملاقات کې فیصله سوې ده چې د جنازو چې کابل ته راوړل سوي دي بیرته د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته انتقالیږي او خاورو ته بسپارل کیږي. ولسمشر غني پرون په خپل وینا کې وویل چې د زابل د پیښې په اړه خاص تحقیقات پیل سوي دي. هغه ډاډ ورکړ چې مسؤول کسان ته به جزا ورکول کیږي. د شنبې په ورځ په زابل کې د هغو اوو تنو مسافرو هزارو مړي موندل سوي وه چې څه د پاسه یو میاشتې مخکې برمته سوي وو. د دغې پیښې په خلاف پرون په کابل کې لوی مظاهره وسوله. بل پلو ته په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل هم پرون د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅول غندلی دي، او د افغانانو نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت په خلاف د مظاهرو پر ځای دي د دغه حکومت ملاتړ وکړي. د سوریې په اړه به د جمعې په ورځ په ویانا کې دوهم نړیوال کنفرانس جوړ سي. نور تفصیل به د ای پی په دې رپورټ کې د شافیه سردار نه واورو.
د ای پی خبری آژانس وایي چې د 50 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختمه کړي. خو په دغو خبرو کې د سوریې په جګړه کې د ښیلو ډلو ته ځای نه دی ورکړه سوی، او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې که چیرې عاجله پرېکړه وسي نو کیدای سي چې جګړه لا ډېره سي. روسیا بیا د سوریې د جګړې ته ختمولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده چې په اساس یې په سوریه کې له وخت څخه مخکې د انتخاباتو غوښتنه سوې ده. د روسیې په وړاندیز کې دا راغلي دي چې په 13 میاشتو کې دې په سوریه کې د اساسي قانون په اړه عامه پوښتنه یا ریفرندم وسي، او د هغه وروسته دې انتخابات وسي. خو په وړاندیز کې دا نه دي ویل سوي چې په انتقالي دوره کې دې بشار الاسد د واک څخه لرې سي. دا هغه څه دي چې د بشار الاسد وسلوال مخالفین یې غواړي. د ای پی خبری آژانس ویلي دي چې که څه هم په سوریه کې د جګړې د ختمولو د وخت په اړه توافق موجود دی، خو داسې کوم واضح پلان نسته چې په سوریه کې دې جګړه څنګه ختمه سي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي. سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند وکړي. د سویډن د مهاجرینو د ادارې ویاند فریدریک بینکټیسن ویلی دی چې تر اوسه دوی هغه مهاجر چې سویډن سرحداتو ته رسېدل د بسونو په واسطه خپلو دفترونو ته انتقالول. هغه وویل چې مشکل په دې کې و چې یو شمېر مهاجر به چې دفتر ته رسېدل نو دوی به تښتېدل او ځانونه به یې نه راجستر کول. خو د مهاجرینو د ادارې دغه چارواکي وایي چې دا معلومه نه ده چې عینی اقدامات به د سویډن ته د مهاجرینو تګ کم کړي او که به تغییر رانولي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نور مرسته ضرورت سه تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیول سي. هغه چې د افریقا او اروپا د شپیتونو د ډیرو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویله چې تر څو چې اروپایي هیوادونه د نړیوال انکشاف په برخه کې ډیرې مرستې ونه کړي نو د اروپا ته به د مهاجرینو ورتګ همداسې دمه پیدا کړي. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د الشباب وسوالو په خپلو کې جګړه کړې ده. دوی په دې جګړه کړې ده چې یوې ډلې د القاعدې ملاتړ کوي او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کوي. د موګادیشو د ښار اوسیدونکو امریکا ژغ ته ویلي دي چې په دغه ښار کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې د الشباب د وسوالو یوې ډلې پر هغې ډلې باندې برید وکړ چې د اسلامي دولت طرفداري کوي. په جګړې کې چې د موګادیشو د مرکزي جوبا په سیمه کې سوې ده نه وسلوال وژل سوي دي او ته نور زخمیان سوي دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې حکومتان هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران څخه غوښتي دي چې د پارلماني انتخابات نه مخکې چې په راتلونکي کال کې به وسي د ژورنالستانو ځورول دي بند کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسار پرون د ایراني چارواکو څخه وغوښتل چې د ژورنالستانو او انټرنیټ د فعالانو نیول تعقیب او ځورول دي بند کړي. اما چې دا هم ویله چې په ایران کې دي د پارلماني انتخاباتو مخکې د بیان د ازادۍ لپاره زمینه برابره سي. هغه ویله چې د ژورنالستانو ځورول هغوی د دې نه راګرځوي چې په ازاده او سمه توګه خپل فعالیتونه سرته ورسوي او د اروپایي اتحاد د هغو محصولاتو د نښو یا لیبلونو لپاره نوي لارښود خپور کړی دی چې د اسرایلو لخوا په هغو سیمو کې جوړیږي چې د فلسطینیانو څخه یې نیولی دي. اسرایلو د اروپایي اتحاد دغه اقدام خندلی دی او ویلی دي چې دغه اقدام د سیاسي ملحوظاتو له امله سوی دی او د تبعیض نه ډک دی. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 10 دقیقې دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت.
افغان امنیتي قواو پرون د چهارشنبه په ورځ د هغو قهرجنو مظاهرچانو د خبرو ورو کولو دپاره د خبرداري ډزې وکړې چې ځینو یې کوشش وکړ په کابل کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په دروازې باندې هجوم وروړي. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د جنوبي آسیا د بیرو څخه ایاز ګل په خپل رپورټ کې ویلي چې مظاهرچانو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لخوا د اوو تنو ملکیانو د سرونو غوڅولو له کبله چې یوه ځوان نجلۍ او دوې ښځې هم پکې شاملې وې اعتراضونه کول. دا دی په دې هکله رپورټ واوري. وژل سوي کسان د هزاره شیعه قومي اقلیت غړي وه. هغوی څه د پاسه یوه میاشت مخکې د داعش د جګړه مارانو لخوا تښتول سوي وه او چارواکو د هغوی مړې چې سرونه یې غوڅ سوي وه د تېرې یکشنبې په ورځ د زابل په ولایت کې وموندل. دې پېښې په ټول افغانستان کې خلک په قهر کړي او هغوی یې پراخو مظاهرو او غونډو ته راپارولې دي. مظاهرچان چې د وژل سوو کسانو تابوتونه یې رااخیستي وه د سخت باران او یخنۍ په حال کې د کابل د ښار لارو کوڅو ته راووتل او وروسته د جمهوري ریاست د ماڼۍ په خوا ورغلل. احتجاج کوونکو مظاهرچانو د حکومت په ضد شعارونه ورکول او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله دې استعفا وکړي. هغوی اتحادي حکومت په دې وغنده چې افغانستان ته د سولې په راوستو کې ناکامه سوی دی او د دغو یرغملو د خلاصون د پاره یې پوره کار ونه کړ. مظاهرچانو دا شعارونه هم ورکول چې مړې دې وي طالبان او مړې دې وي داعشان. د پوهنتون یوه افغان محصل چې په دې مظاهره کې یې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل
هر روز از مردم ما د هر قسمت
پوښتنه شه. خواستم چې افغانان هر ورځ په ټول ملک کې وژل کیږي. موږ د غنی او عبدالله څخه غواړو چې د دغو شهیدانو انتقام واخلي او سوله او امنیت راولي چې ځوانان د وطن څخه ونه تښتي. وروسته غنی ملت ته په یوه تلویزیوني وینا کې د خلکو څخه د ارامۍ غوښتنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې عدالت ته د قاتلانو د راکشولو دپاره خاص تحقیقات پیل سوي دي. هغه داسې وویل
موږ په خپل ګران هیواد افغانستان کې ثبات کراری او ترقی غواړو او په کار ده هغه جنایتونه چې دښمنان زموږ د تفرقه لپاره ترسره کوي موږ په خپل منځ کې لا ډیر وحدت او قوت راوبولي څو په دې ډول د وطن دښمنان په خپلو مقصدونو کې نامراده او ناکام شي پیروز باد افغانستان تل دی وي افغانستان
ځینو کسانو په طالبانو باندې تور لګولی دی چې د دغو کسانو سرونه یې غوڅ کړي دي مګر د طالبانو یو نتاق ذبیح الله مجاهد امریکا ژخته وویل چې طالبان د دغو خلکو د وژلو سره هیڅ اړه نه لري مجاهد وویل چې د طالبانو جنګیالیو د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې اقدامات کړي او هغه کسان یې له منځه وړي دي چې د داسې پیښو مسؤل دي خو دا سخته ده چې دا خبرې دې د مستقلو منابعو لخوا تایید سي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي د امیر روغتیا وزارت چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د گذرن د دوو نوو پیښو خبر ورکوي او وایي چې د پولیو دا دوې پیښې یو په ننګرهار او بل په شمالي ولایت فاریاب کې ثبتوي په دې حقله محمد ایاز دا رپورټ لري
سره لدې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په منظم ډول تطبیق کیږي خو د پولیو لدې به تازه پیښو سره په دې هیواد کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1500 ته ورسید د امر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا به تازه پیښې په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې ثبت شوې دي چې د جزئیاتو په اړه ورته راپورونه نه دي رسیدلي د دغه دوه پیښو راپور هم د تیر شپه راورسید او تر اوسه جنټیکي جزئیات نه دي رسیدلي یوازې دومره ویل شم چې د پولیو یو مثبت پیښه د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې او بل پیښه د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې تثبیت شوې ده که هم روغتي چارواکي د واکسین په هر کمپاین کې تر 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي او په وینا چې دا وحشي وایروس په کم عمر ماشومانو ژر اغیزه کوي ډاکټر پرویز وایي چې د پولیو د پیښو قربانیان هم شاوخوا 2 کاله عمر لري د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې پولیو وهلې یو ماشومه ده چې 2 کاله عمر لري او د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې 1.5 میاشتنی ماشوم هلک دی د روان میلادي کال د پیل راهیسې د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې چې شمېر یې وو ته رسیږي ورپسې فراه ولایت دی چې د پولیو څلور پیښې لري خو په هلمند هرات او فاریاب ولایتونو کې بیا یوه یوه پیښه ثبت شوې چې په افغانستان کې د پولیو ټولې مثبتې پیښې 1500 ته رسیږي
امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:00 او 8:30 دی. د ترکیې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند اے کے پی د بری څخه وروسته دا اول ځل دی چې د هغه ملک د باندنیو چارو وزیر په خپل ګاونډ عراق کې د کردانو سیمې ته تللی دی. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استنبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د ترکیه د باندنیو چارو وزیر فریدون سنسر اوغلو په عراق کې د کردستان د مشرانو سره د ملاقات نه وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې په خاص ډول د ترورزم په ضد په مبارزه کې زیاتو همکاریو ته ضرورت لري. د ترکیه حاکم د اے کے پی ګوند د ډیرو کلونو راهیسې د کردانو د سیمه ییز حکومت د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره سیاسي روابط نه لري. په ترکیه کې د سیاسي چارو یو ماهر سمی ایدیز وایي چې په انتخاباتو کې د ترکیه د حاکم ګوند بری نه وروسته اوس دغه ګوند د فیصله کړې ده چې د کردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی په ضد به خپل مبارزه لا پسې سخت کړي، او دا ښکاري چې د ترکیه په دې کار کې عراقي کردان فوق العاده مهم رول لوبولی شي. هغه وایي
In the mid-90s, Barzani's group did actively fight the PKK on the basis of
the نوی پلسیزو کې د بارزانی دلې د انقره سره د یو موافقې لمخې په فعال ډول د PKK په ضد په جنگ کې برخه درلوده، مګر زه فکر کوم چې د دومره وخت د تیرېدل نو وروسته به هغه ونه وړي چې بیا دغه کار وکړي. دلته د هغو کردانو د پاره چې د ترکیې د امنیتي قواو سره د نورو کردانو په ضد جنگیږي سه کلتوري بدنامي هم شته دی. بارزانی ممکن په خارونو کې د پی کی کی په فعالیتونو بندیزونه ولګي. سیاسي مبصرین وایي چې د کردانو د کارګر د ګوند چې د عراق د کردانو په سیمه کې زیات مرکزونه لري د محلي خلکو زیات ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. په خاص ډول د هغوی محبوبیت په محلي خلکو کې هغه وخت لا پسې زیات شو چې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو لای د هغوی په سیمو کې سخت ماتې ورکړې. سیاسي مبصر سمې ایدیز وایي انقره ممکن په دې لټه کې وي چې د عراقي کردانو قواوې چې پېشمرګه په نوم شهرت لري په سوریه کې د کردانو د پی وای ډی د ډلې سره په جنگ کې برخه واخلي، په دغه ډلې د دې الزام هم لګېدلې چې د پی کی کی سره همکاري لري. هغه وایي
This is, you know, very much a possibility, which reduces the importance on the ground of the PYD.
And there are also reports that the PYD is less important. دا سیرپورټونه هم خبره شوی چې ګوندې د کردانو د پېشمرګه د قواو او افرادو ته په ترکیه کې عسکري روزنه ورکول کیږي. انقره وای نغواړي چې د پی وای ډی د ډلې جنگیالي د سوریې په خاوره کې د ترکیې سرحد ته نږدې د داعش د ډلې د ملیشو په ضد نوره کامیابی ترلاسه کړي. په خپل بارزانی هم د سوریې په کورتانو د پی وای ډی د ډلې د نفوذ په باغ په اندېښنه څرګنده کړي. سیاسي مبصرین فکر کوي چې ممکن انقره د کوردانو ترمنځ د دغه نفاق نه په خپله ګټه کار واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د داخله چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خپل مرکه کې په کابل کې د خلکو د پرونی ورځې د یوې مظاهره په باب ویلي چې د افغانستان ټول ولس په یوه اواز تروریزم په کلکه رد کړ. دا د هغه سره زموږ مرکه واوري چې البته دا مرکه پرون سوی ده.
کابل کې نن یو بیساری لوی لاریون وسو. ولسمشر غنی د دې په غبرګون کې ویل چې دښمن مات شوی ده، اوس هڅه کوي چې د افغانستان جګړې ته قومي او فرقوي رنګ ورکړي. د ساسې په فکر په افغانستان کې څوک غواړي چې په قومي جګړو ته لمن ووهي یا فرقوي جنګ ته لمن ووهي، او څوک د دوی ملاتړ کوي؟
دا نننۍ پیښه ما د لرې نه څارله. دا دوه اړخه لري. یو اړخو دا دی چې د تیر درې دهونه د درې لسیزونه د افغانستان په خلکو باندې همدا ظلم روان دی. معلومه او نامعلومه دښمن یې وژني، انفرادي توګه یې وژني، سرونه یې پرې کوي، په بمونو یې مالځي. دا زموږ غمیزه ده د اوږدې مودې نه روانه ده. نن چې ما ولیده په ډیره لویه کچه، یعنی بې سابقې کچه باندې خلک راوتلي وو، افغانستان ټول ولس راوتلی وو، او هدف یې دا و چې تروریزم یې ردو، دا تور کارغیرن دښمن یې په یو آواز باندې ردو، او دا پیغام یې ورکو چې نور نو بس دی، زموږ حوصله درته تاخ شوې ده. او په دغه پیمانه باندې خلکو راوتل او داسې یو غږ پورته کول، دا په افغانستان کې هم بې سابقې خبره وه، البته د تروریزم مقابل کې. حتی په منطقه او په نړۍ کې دا بې سابقې خبره ده چې په دې پیمانه باندې خلک راوځي او تروریزم ته نه جواب وایي او ردی کړي.
دغه مشخصه پیښه چې په زابل کې وشوه، دیرش یو دیرش افغان، البته هزاره ورونه د افغانستان اختطاف سول، بیا یو شمیر پکې خره خوش شول، یو شمیر سرونه پرې شول. د دې نه دا یو مشخص ډله په افغانستان کې رامنځته شوې ده، او کې موږ ویل شو چې دا کار د داعش دی.
دا خو اعلان وکړه، ما منطقې خلکو اعلان وکړ چې دا د داعش کار او د دې مسؤلیت ویل چې داعش اخیستی دی. او داعش موږ تاسو پوهیږو په زابل کې ولسوالي د خاک افغان چې هغه ډېر وخت نه د حکومت په کنټرول کې نه وه، په اغلب ګمان مال ته داعشیانو ځای نیولی دی.
ولسمشر غني هم په غوښتنو کې یوه دا وه چې په خاک افغان کې باید عملیات وسي، خو هغه داسې رد شوه چې هغه ډېر لرې پرته ولسوالي ده، او په دې باندې به زموږ امنیتي چارواکي غور کوي. یو بله غوښتنه دا وه چې په دغه سیمه کې د هزاره قوم چې کوم خلک اوسیږي دلته یوه قول اردو جوړه سي، امنیتي ځواکونه یې ډېر وغوښتل. دا څه پیغام ورکوي د افغانستان خلکو او حکومت ته؟
خاک افغان خو زه چې کله وزیر داخله وم، هغه وخت کې مو هم کوشش وکړ چې هغه منطقه پاکه کړو د تروریزم نه، چې تر څو د هغه ځای کې چې خلک اوسیږي هغوی رایه ورکړلی شي. په هغه زمانه کې زموږ ارزیابي دا وه چې د هغې نیول او ساتل مشکل کار و، نو بیا موږ هم ترې نه منصرف شو. نو کېدای شي د رئیس جمهور غني مطلب هم هماغه شی و، اما په هر صورت باندې د قواوو زیاتول یوازینۍ د حل لاره نه ده. د ملت انسجام او د ملت یو ګډ غږ او د ملت په خپله د خپل ځان ساتنه، دا یو د حل لاره ده. همدغه چې د کابل ښار ته هم راووتل، دغه د ملت یو ګډ غږ و، دغه غټ چې پراخ شي ټول ملک ته، د ملک په سطح باندې
د دې د پراخېدو امکان شته چې دغسې وژنې او ظلمونه خو د افغانستان په ډېرو ولایتو کې د تیرو لسو کالو راسې کېږي، خو په بل ولایت کې د نورو قومونو دغسې غږ نه دی لیدل سوی، په دلیل یې پوهېږي؟
زه فکر کوم دا خو د وخت خبره ده. بالاخره اوس د ټولو قومونو د افغانستان د ټول ولس حوصله طاق شول او ټول راووتل او نه یې ورته وویله. کابل خو پایتخت دی، په کابل کې چې راټول شو نه یې ویله، مانا په ټول ملک کې نه ویله.
د
څولند خبرونه ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی مظاهرې څخه وروسته د خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه وکړه. خو ځینې رپورټونه وایي چې مظاهرچیان تیره شپه د ارګ څخه د باندې تیره کړې ده. د کابل څخه د امریکا غږ خبریال اکرام شنواری وویل چې برای تر ناوخته پورې لا مظاهرچیان ناست و، خو په شمېر کې یې کمی راغلی و. د سویډن چارواکي وایي چې د خپلو سرحدونو د کنټرول لپاره نوي موقتي تدابیر عملي کوي. دوی وایي چې د دې وروسته به هغه مهاجرین چې سویډن ته ورځي راجستر کړي. سویډن ویلي دي چې په دغه کار سره به د هغو کسانو مخه ونیول سي چې غواړي په غیر قانوني توګه په سویډن کې ژوند وکړي. د بلې خوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند ویلي دي چې د افریقا د وچې د انکشاف لپاره نورو مرستو ته ضرورت شته، تر څو چې د افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته د مهاجرونو د ورتګ مخه ونیول سي. د ای پی خبري اژانس وایي چې د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. دا د نړیوالې ټولنې تر ټولو جدي هڅې دي چې غواړي دغه جګړه ختم کړي، خو په دغو برخو کې د سوریه په جګړه کې د خلکو ډلو ته ځای نه دی ورکړ سوی. او د چارو کارپوهانو ویلي دي چې کچیر په عاجل پریکړه وسی نو کېدای سي جګړه لا ډیره سي. د بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې د پوز د اسري کولو په تړاو اقدامات د دې معنا نه لري چې روسیا غواړي چې د وسلو په برخه کې د نورو هیوادونو سره سیالي وکړي. او د سومالی په مرکز مقدشیو کې د الشباب وسلوالو په خپرو کې جګړه کړې د او دوی په دې جګړه کې یوې ډلې د القاعده ملاتړ کړی او بلې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن هوا سړه وي او باران به وي، د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه شپه. په کندهار کې به هم نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه نه. په هرات کې به نن د تالندې او برېښنا سره یو ځای باران وسی. په غزني کې به هم نن باران وي او په کندز کې به هم نن باران وي. په خوست کې به باران وسی نن، د په مزار شریف کې به هم باران وي، په هلمند کې به هم نن باران وي او په فراه کې به هم نن باران وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. لږ وروسته به د ری خپرونه پیل سي. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. ستاسو ټولو دې ورځ په خیر وي. خو زموږ سره